دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم زه نظرانه یوسف زیم تاسو ته د وخت خبرونه اوري اورپا ممکن د افغانستان د خونکو او روغتیاي کارکونکو معاشونه بغاړه او اخلي جرمني او هالند د افغانستان خونکو او روغتیاي کارکونکو د معاشونو ادا کولو ته تمایل خولې ویلې چې په مستقیمه توګه دغه معاشونو ادا کولو په اړه خپل نړیوالو شریکانو سره باس وکړي دغه سرګندونې 13 ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي ایمل دیبانت او افغانستان لپاره د هالند استازي مارکس پوتسل په کابل کې د طالب چارواکو سره په خبرو اترو کې کړی دی د حیات مولا عبدالغنی برادر او امیر خان متکی په ګډون د طالب حکومت له چور پورو چارواکو سره په کابل کې لیدل دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویند عبدالقهار بلخی په خپل ټوئیټر کې په دې اړه لیکلی او جرمني او هالند دغه اقدام هرکلی کړی خاغلی بلخی لیکلی مونږ د پوهنې او روغتیاي برخه کې د سړو او خزینه کارکونکو د معاشونو دادا کول په برخه کې جرمني او هالند دغه اقدام قدردانی کو په دغه اعلامیه کې راغلی چې طالب چارواکو په دغه لیدنې کې په مساوي توګه د جنګو او هلکانو په زده کړې او خزینه خونکو د کار تداوم یو اړین کار بلل دي روسیا سلګونه کسان د افغانستان نو باسي د روسیې د دفاع وزارت ویلي دی چې دوی په 300 کسان د افغانستان نو باسي د روسیې دولتي خبري اجانس په پنځشنبه په ورځ د لوړپوړو چارواکو لکو لیکلي دي چې دا کسان د روسیې بلاروس کرګستان ارمنستان او یوکرين او افغانستان وګړي دي د روسیې د جمهوریت ریاست وین دیمټری پیسکوف ویل چې د ولسمشر پوتین د فرمان په اساس او په افغانستان کې روان خراب وضعیت ته په کتو دا کسان استل کیږي د روسیې چارواکي وایي چې دا 300 کسان په هغه درو نظامی الوتکو کې مسکو ته انتقالیږي چې افغانستان ته د روسیې 40 بشري مرستې ورسولې چارواکي وایي په دغه درو الوتکو کې مجزي طبي ډلې شته چې د افغانستان استل کیدونکو کسان معاینه کړي او د ضرورت په وخت کې ورسره طبي مرستې وکړي د روسیې د بشري مرستو لومړی چوپن په کابل ته رسیدلی دا چې وړه غړی او کمبلی پکې دي تر دې مخکې د روسیې سفیر دیمټری جرنوف ویلي و چې هواد به افغانستان ته سباندې 100 بشري مرستې برابرې کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یمن په پلازمینه سنا کې د حوثی یاغیانو لخوا چې ایرانی تر شا ولاړ دي د متحده ایالاتو سفارت ته ننوتل او د ودانۍ نیول په سختو ټکو غندلی یاغیانو هم د غرنګ د سفارت سیمه ایز کارکون کې نیولې دي په یمن کې د متحده ایالاتو د سفارت خپل فعالیت بند کړو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه اعلامیه کې چې د شورا 15 واړو غړو منزور کړي د سفارت د ودانې نه د ټولو هوسیانو د سمدستي وتلو او د ټولو نیول شو کسانو په خوندي توګه د خوشي کې دوه وختنه کړي په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نت پرایس هم خبري اعلان ته تیرونی ویل چې د ډیپلوماټیکي حل زلو په نتیجه کې د سفارت ډیر کارکونکو خوشي شوي خو لا هم ځینې کسان د هوسی شیا یاغیانو سره بندي دي او د خوشي کېدو لپاره حل زلي روان دي د امنیت شورا په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د ویانا د کنونشن لمخې ډیپلوماټیکي ودانۍ ته په زور نه نوتل منې شوی او دا چې په موقتی توګه د تړل شوی سیاسي استازولۍ آرشیف او ودانۍ د تلاشي او نیول کېدو نه خوندي دي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ د نومبر په 14 په سپینې ماڼۍ کې د کاناډا د صدر اعظم جسټن ترودو او د مکسیکو د جمهور رئیس انډرس مانویل لوپیز سره ملاقات کړی د دغه دریو هیوادونو د مشرانو لیدنه د دریو ګاونډیو هیوادونو لپاره د امریکا وچې په شمالي برخه او د هغه ځای شاوخوا د شته مشکلاتو د هواري لپاره یو فرصت دی بایدن د درې اړخیز ملاقات مخکې د کاناډا د صدر اعظم سره په ملاقات کې ولیدل دا په 13 کلونو کې د یادو هیوادونو د مشرانو لومړی غونډه وه د برتانی حکومت پلان لري د فلسطین په حماس ټلې د ترګری ټلې په توګه بندیز ولګوي ټاکل شوی د کورنۍ او چارو وزیر پریتی پټیل بل اونې په پارلمان کې د دې بدلون غوښتنه وکړي میرمن پټیل وایي دا اقدام د استخباراتي معلوماتو په اساس خستل شوی دی د کورنۍ او چارو وزیر په واشنگتن کې د سفر په محل حماس په بنسټیزا او جدي توګه د يهودانو ضد ډله وبلله او زیاتې کړې چې د يهودانو د ټولنې د خوندیتوب لپاره دا اقدام ضروری دی د برتانوي چارواکي ادعا کوي چې د حماس د سیاسي او نظامی څنګه ترمنځ توپیر کول امکان نه لري سره له دې چې د حماس د القاسم لوا په نظامی څنګه چې غزې په کنټرول کې ده د 2001 کال د مارچ په برتانی کې بندیز لګیدل، خو کچرته په دې ډلې د برتانی د ترګری د قانون لمخې بندیزونه ولګول شي، د امریکا او اروپایي ټولنې په شان اقدام بوي. او د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي په قطر کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د ریاست د مسؤلینو سره په ملاقات کې دا ژمنه ترلاسه کړې چې افغانستان خپل لوبغاړو او لوبډلو ته په نړیوالو سیالیو کې د برخې اخیستلو اجازه ورکوي. د کمیټې په ویلامي کې ویلي په غونډه کې د افغانستان استازو وویل چې د اولمپیک منشور پلي کولو ته په جدي توګه ژمن دي او تعقیبوي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په ویلامي کې هم د غرنګ ویل شوی چې په غونډه کې دواړو خواوو په دې ټینګار وکړو چې ټولو افرادو ته باید پرته له تبعیزه اجازه ورکړل شي چې په آزاد توګه ورزش وکړي. د طالب استازو او اولمپیک د نړیوالې کمیټې د غړو ترمنځ غونډه ګټوره بلل شوې او د خبرو دوام غوښتل شوی. په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب نظر محمد مطمئن برخافستی و چې طالبانو د سپتمبر په میاشت کې په خپل سرپرستۍ کابینه کې هم اعلان کړی و. داود دی وخت خبرونه.
پرونو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه ووري. لومړی به دا راپورټ ووري. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر راین کراکر وایي طالبان هوډ نه لري چې له القاعده ډلې سره خپل اړیکې پرې کړي. ښاغلی کراکر د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې سناتورانو ته وویل چې طالبان د شل کاله مخکې په شان دي او له خپل مفکورې لاس نه اخلي. یو شمیر نور سناتوران وایي که طالبان غواړي چې نړۍ سره تعامل ولري، باید د خلکو په تیره د میرمنو حقوق ته درناوی وکړي. نور تفصیل په دې راپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر وایي چې طالبان له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه پرې کوي او له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل د امریکا امنیت به په خطر کې واچوي. خاغلی کراکر دا څرګندونې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې کړې دي. د غونډه د بحران په نوم د تحقیقاتي مرکز د آسیا د برخې مشره لورا میرر هم راغوښتل شوی و او په تیرو شلو کلو کې په افغانستان کې پر تجربو او زده کړو باندې خبرې وکړې.
اوس چې طالبان پر افغانستان باندې حاکم دي، هیڅ دلیل نشته چې هغوی دې د تیرو دوه لسیزو څخه مهربان واوسي. هغوی له خپلې مفکورې لاس نه اخلي. هغوی به له القاعده سره خپلې اړیکې پرې نه کړي. د ملکیانو پر وړاندې د داعش کړنې دا مسأله تاییدوي. داعش به طالبانو ته یو تهدید وي او په ځواب کې به طالبان هغه څه کړي چې پر خپلې مفکورې به معامله ونه کړي او پر هغې به لا زیات ټینګار وکړي.
د امریکا په سنا مجلس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی سناتور تیموتی کین وایي که طالبان غواړي چې نړۍ سره تعامل ولري، باید د خلکو او پتیره د میرمنو حقونو ته درناوی وکړي.
مونږ په افغانستان کې ډیر نفوذ نه لرو، خو نور هیوادونه لري. طالبان نه غواړي چې د شمالي کوریا په څیر یو منځوي هیواد وي. هغوی غواړي چې د نړۍ په کچه له نورو هیوادونو سره اړیکې ولري. دا په دې معنا ده چې ټول هیوادونه باید ډاډ ترلاسه کړي که تاسو تعامل غواړئ، که تاسو تجارت غواړئ او غواړئ سوداګري وکړئ او په نړیواله کچه ستاسو هرکلی وشي، تاسو اړ یاست چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړئ او په تیره د ماشومان او میرمنو حقونو ته درناوی وکړئ چې په تیرو شلو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی.
د بحران په نوم په سرینیز مرکز کې د آسیا د برخې مشر لورل میر وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت نه شاملول، د توافق لاسلیک او د طالب بندیانو خوشی کول یو تیروتنه وه.
د هوکړې یو اساسي ستونزه دا وه چې د افغانستان حکومت له مذاکراتو بهر وساتل شو او د امریکا او طالبانو ترمنځ دو اړخیزه هوکړه وه.
د امریکا د سنا مجلس د سناتوران په افغانستان کې د میرمنو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
This is one of the most tragic aspects.
یواله دردونکې مسالې چې مونږ په افغانستان کې وو، د زیات شمیر مرمنو په ځان بسیا کېدل، نجونې خوانځې ته تللې، خو اوس چې ګورو طالبانو په بشپړه توګه د مرمنو ازادي ورڅخه اخیستې ده.
امریکایي سناتورانو په داسې وخت کې د افغانستان پر وضعیت غږېدلې چې تازه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا کانګرس ته پرانستلیک استولی وو او د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو او د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کړې وه. د امریکا کانګرس تر اوسه د غلیک په اړه خبرګون ښودلی نه دی. وحید فیضی، امریکا غک، واشنگتن.
دا
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د ننګرهار د ولایت اوسیدونکو وایي چې د امنیت د خرابوالي له امله خلک د نامعلومو وسلوالو لخوا په مرموز ډول وژل کیږي. د بوګنوونکو وژنو خلک په ویره کې اچولی دي. د بل خوا د ننګرهار په ولایت کې د طالبانو ترجمان وی او ای د وی رادیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت ښه دی او خلک د ژوند په کولو کې کوم ستونزې نه لري. نور تفصیل د پېښور څخه د دی وی رادیو د خبريال عبدالرزاق پر پورت کې واوري.
د افغانستان ننګرهار صوبې زی اوسیدونکو وایي چې د نامعلومو وسلوالو لخوا د خلکو په مرموز ډول او وجنو دوی اندېښمن کړي او د یری له عمله د خلکو په ټولنیز ژوند او کاروبار خراب اثر پرې وته دي. په دې حق لا د جلال آباد خار اجاز احمد وایس اپ امریکا دی ونی واستوای په هیواد کې د روستنی بدلون سره سم په ننګرهار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د خلکو تختول او د هغې وجنې سیوا شوې دي.
په تیر څو ورځو کې تقریبا 18 جسدونه د کابل اډې نیر څخه راوستل شوې دي چې په ډېر فاجعه او وحشانه شکل باندې چې دي وژل شوې، لاسونه تړل شوې دي او بیا سین ته گذار شوې دي. تر څنګ د ویلابیل نامو په ښار کې د خلکو زورونه اطرافو کې د کورونو څخه وستل او د مارو نور تړل جسدونه بیا په لرې پرتو سیمو کې غورځول، دا غسه دي چې کاملا د خلکو په روح روان باندې منفي اغېز کړی دی. طالب حکومت څخه زمون غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دي خپل سره او تد پېټه کې کېږي او راتلونکي کې له ډول کړن څخه مخنیوي وکړي.
د زی سرچینو تر مخه په دغه وجنو کې زیاتره مدني او سیاسي فعالان، د سلفي مسلک غړي او د پخوانی حکومت کارمندان شامل دي. خو سرچینې وایي د دې خوپی ډول وجنو مسولیت د کمی وسلوالې ډلې لخوا نه اغستل کیږي. په ننګرهار کې مشت دیدار احمد یار وایس اپ امریکا دی ونیو ستوای د خلکو له کورونو څخه او چتول او بیا په مرموز ډول د هغي وجلو پیخو دلته په ټولنیز ژوند او کاروباري حالو زلو خراب سر غورځولې دي.
اوس د ژوند په ټولو اړخونو باندې منفي تاثیر کړی دی. هغه خلک چې په خواب تر ناوخته پوري په خارونو کې ګرځیدل، په بازارونو کې به ګرځیدل او تر ناوخته پوري په مارکیټونو او بازارونو خلاصول، بدبختانه په دې وروستیو تحولاتو کې خلک ډار شوي دي. دوی خپل کاروبارونه په خپل وخت نشي تر سره کولای. دوی ساري ماخام دکانونه بندي، مارکیټونه بندي او خپل کورونه ته ځان نسي. د خلکو پر راشه درشه کې هم کمښت راغلی دی او ډیر زیات خلک داسې فکر کوي چې کچې ته ډیر زیات ولیدل شي ژوند ته به خطر پیښ شي.
د افغانستان ننګرهار ولایت کې د خراب امنیت او د خوفیا وجنو په اړه د طالبانو صوبای حکومت ترجمان قاری محمد حنیف د واتس اپ د لارې په یو لیکلي پیغام کې وایس اپ امریکا دی ونیو ستویلی په ننګرهار ولایت کې اوس فلحال امنیت ښه دی او ټولنیز ژوند د ناامنۍ له وجې نه دی خراب.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډه چپې 15515 باندې واورئ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرا لاینز پرون د دغه سازمان د امنیت شورا ته په افغانستان کې د لوږې د زیاتېدو او د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو خبرداري ورکړ. لاینز په افغانستان کې د افراطیت د زیاتېدو خبر ورکړ او زیاته کړه چې طالبان د داعش په لمنځه وړلو کې پاتې راغلي دي. نور تفصیل پر پورت کووري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه جوړه شوې غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې افغانستان د بشري ناورین په څنډه ولاړ دی. د زیاته کړه چې د افغانستان د مخ پر سقوط اقتصاد په دغه هیواد کې د افراطیت د زیاتېدو خطر زیات کړي. نو موري پر نړیوالو افغانستان ته د پام کولو غږ وکړ.
اور ټنشن
او زموږ پام باید د هغه زیات شمیر افغانانو چې په افغانستان کې پاتې دي او په لنډ مهال کې د سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي ته باید وګرځي. موږ د یو بشري ناورین په غاړه ولاړ یو. دا یو داسې ناورین دی چې مخنیوي کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د اټکل لمخې یو لوی شمېر افغانان د ناورین په کچه لولګې سره مخ دي او په بیړنۍ توګه خوراکي موادو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه په ژمي کې د دې حالت د سختې دوران وینه کوي. ډیبورا لاینز په افغانستان کې د سړي سره عوایدو د 40% کمېدو خبر ورکړي.
We fear and predict.
مونږ یې ریکو او اټکل کوو چې په افغانستان کې 3 ملیون افغانان د ناورین په کچه د خوراکي موادو د کمښت سره مخ دي او خوراکي خوندیتوب په بدترین حالت کې دی. دا حالت به یقینا چې په جمی کې سخت شي. دا حالت به افغانستان په نړیواله کچه داسې یو حالت چې د نفوسو لوی شمېر د خوراک د نه خوندیتوب د خطر سره مخ دي ته ورټیل وهي.
نړیواله طالبانو څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو په ګډون بشري حقوقو او د ښځو حقوقو ته د درناوي کولو غوښتنه لري. په یاد مواردو کې د طالبانو د پاتې راتلولو له امله د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک 9 میلیارد ډالر کنګل کړي او نړیوال وجهي صندوق نور 4.5 میلیونه ډالر ندی ورکړي. ډیبورا لاینز وایي د نړیوالو غوښتنو ته په مثبت ځواب وایلو کې طالبان پاتې راغلي.
While the de facto authorities
د اوسنی حکومت چارواکو په لومړیو کې د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې د خوونې او روزنې په ګډون د ښځو د حقوقو ته خوندیتوب اطمینان ورکړو، خو اوس عموما ښځې او جنکۍ د خپلو بنسټیزو حقوقو او ازادیو محروم دي. په دې کې د ښځو د کار حق محدودول او په مهمو پریکړو کې د دوی نه شمولیت او په بیوروکراسۍ کې په لوړو دندو د دوی نشتون شامل دی.
تر اوسه ملګرو ملتونو په خپله او نه هم د دغه سازمان کوم غړي د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندلې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مخکینی حکومت استازي غلام احمد اشغزي له ملګرو ملتونو د طالبان سره د خپلتیا لاري دوی ټول شموله حکومت چې د خوځو بشري حقوقو تب کې درناوي وشي ته د اړکولو غوښتنه وکړه.
It's important that the international community
دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو او امنیت شورا په بیلابلو قراردادونو کې د شویو ژمنو مطابق د طالبانو سره خپل شي. د دې معنی دا نه ده چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي، امارت بیا حاکم شي او یا د زور له لارې پر خلکو حکومت وټپل شي. د ښځو حقونه، د نجونو ښوونه او روزنه، د مطبوعاتو ازادي او د یو داسې ټول شموله حکومت او د ښځو ګډون باید د طالبانو سره په نړیوالې خپلتیا کې مرکزیت ولري.
ملګرو ملتونو په داسې حال کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه کړې چې په افغانستان کې له یوې خوا د داعش خراسان ډلې خپل بریدونه زیات کړي او له بل خوا اولګا او بیکاری په جدي ستونزه د بدلېدو او په دغه هیواد کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو خطر مخ په زیاتېدو دی.
نن او وضعیت د نړۍ، سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
قدرمن اوریدونکو، د فراه په ولایت کې روغتیایي چارو ټولنیز فعالان وایي موږ باید ټول ماشومان واکسین کړو، ځکه د پولیو د مخنیوي یوازینۍ لاره تر 15 کالو کم عمر ماشومانو ته په هره دوره کې واکسین ورکول دي. نور حال پرپورت کوي.
د فراه ولایت یو شمیر ټولنیز فعالان چې د روغتیایي چارو د سمون لپاره فعالیت کوي وایي ګزړن یو خطرناک ناروغي ده چې درملنه نه لري او مخنیوي یوازې د همدی واکسین په مټ شونی دی. په فراه کې د ډاکټرانو د طبي ټولنې مشر ډاکټر صلاح الدین احدی وایي وقایه تر درملنې غوره لار ده. دا چې پولیو هیڅ ډول درملنه نه لري نو سل په سلو کې اړ یو چې د پولیو د خطرناک ناروغي څخه خپل ماشومان د واکسین په مټ وژغورو.
د یو ساري ناروغي ده نو د یو ځای څخه بل ځای ته خبريږي، د مخنیوي یوازینی لارې واکسین ده. څنګه چې دا ناروغي درملنه نه لري نو په دې اساس باندې مې د ټولو وګړو څخه دا هیله ده چې خپل ماشومان چې تر 15 کال کم عمر لري باید پر وخت باندې واکسین شي.
بل پلو د فراق قومي مخاور بیا د ډاکټرانو سپارښتنی خورا مهمه او له خلکو غواړي چې له هرې ممکنه لارې په استفادې خپل ماشومان واکسین کړي. په فراق قومي مخاور محمد اسماعیل صادق وایي خلک او په ځانګړي توګه مند یو پلرونه باید خپل ماشومان په واکسین کې ناغړي و نه کړي.
له بده مرغه لا هم داسې کورنۍ شته چې د پولیو د واکسین په ارزښت نه پوهیږي او د خپل ماشومان د واکسین په برخه کې سستي کوي. موږ له مندو پلرونو او د هرې کورنۍ او سیمې له مشرانو غواړو خپل ماشومان واکسین کړي ترڅو وژغورل شي.
په ورته مهال د فراه روغتیایي چارواکي د پولیو د واکسین په تطبیق کې د کورونیو د مرستې غوښتنه کوي. د فراه د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت عامر واحد خان وحیدی وایي د پولیو واکسین اوس یو ټولیزه مسأله ده، نو ټول قشرونه باید د واکسین په تطبیق او عامه پوهاوي کې مرسته وکړي.
مسؤلیت تمام والدین و پدرای است که
د ټولو میندو پلورونو مسؤلیت دا دی چې خپل ماشومان واکسین کړي. دوی باید مرسته وکړي او د 15 پړاوونو لپاره د خپل خپلو ماشومانو واکسین بشپړ کړي او په دې سره به اړتیا نه وي چې مشکور په کور واکسین پلی کړو. دا چې یو شمېر ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي نو اړ یو چې عمومي کمپاین تطبیق کړو. دا په داسې حال کې ده چې د فراه ولایت په ځینو سیمو کې لوی شمېر ماشومان د یو شمېر ننګونو له کبله د پولیو د واکسین څخه بې برخې پاتې دي.
اتصال زموږ استاسې پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماخام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، د هلمند ولایت له لسیزو راهیسې د جګړو میدان پاته سوی دی. د جګړې نښې نښانې پکښې څرګندې دي. د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته او د جګړې د ترې تم کېدو وروسته د هالو ټرست په نام د ماینونو د شنډولو موسسه بیرته هلمند ته ستنه سوې او له هغو سیمو ماینونه پاکوي چې جګړه پکې سوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د واکمنۍ وروسته د جګړې له امله بې کوره شوې یوه کورنۍ چې بیرته خپل کلي ته ستنه شوه نو ناشنا ننداره ولیده. د کرکټ لوبغاړي نه چاپېره کاڼي کېښودلې شوي وو او څه کاڼو ته سور او ځینو ته سپین رنګ ورکړلې شوی وو. د سپین مطلب دا دی چې دغو ځینو کې ماشومان لوبې کولی شي او سره کاڼي ښایي چې دغلته ماینونه او نور چاودیدونکي مواد خښ کړلې شوی دی. دا د جګړو نه پاتې چاودیدونکي مواد دي چې په تیرو سلویختو کالو کې په لسکونو زره افغانان وژلي یا مزوره کړي دي. غیر دولتي اداره هالو ټرست په دې هڅه کې دي چې د نور ځاني زیان مخاوني سي. دا اداره په افغانستان کې چې په نړۍ کې د هر هیواد نه زیات خښ شوي ماینونه لري په بیړه د ماین پاکۍ کارونه کوي.
چیرته چې حکومت سقوط شو طالبان لاړه په لشکرګاه ښار یې ونیوه درس صحیح مکمل یې ونیولې. دلته عام خلک د جنګ په وخت کې دې ځای وتلي وو. اوس فعلا تقریبا 2-3 میاشتې کې د عام خلک یو کورو ته راځي. تقریبا شپږ اوه چاودین دلته اوسې په کورو په منځ کې تقریبا یو میاشت مخکې یو سیاسر راغلی وس دروازه خلاصه کړه. دروازې خوله کې ماین باندې برابر سه چاودنه وسله.
د یوزی استاد بسم الله میرمن 2 میاشتې مخکې د ماین په چاودنه کې په دواړو پخو مازوره شو.
نو خو ما خبرته ویل چې د درفیش څخه په دې خو باندې خدا پیښ او یو خو خپل درفیش ما باندې سو ډیره دردون کې پیښه و. زما په برابر باندې خو ډیره دردون کې و او یو خپل چې ما دا صحنه ولیده چې د ماشومان چیغې والی ماشومان ژړل ماشومان باندې ورکاټه واغ نارې ورته والی. نو دا صحنه چې ما ولیده ډیره دردون کې و. نو دا غرایسته خو بیا خامخازم نیواز میما او ذهني فشار بيخي زیات دی را باندې بيخي لوړ دی.
حالو ٹرسٹ د شہزادی ڈیانا دخوخی خیریه ادارو نے یو ودا یاد اداری د ستمبر په میاش کې طالبانو سره یو نوې تړون وکړو چې تر مخې طالبان د حالو کارکونکو سره مرسته کوي او هغه ماینونه ورته په ګوته کوي چې طالبانو خپل ځای په ځای خښ کړی وو.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقادله چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د امریکا د دولتونو سازمان یا او ای اس په منعکسه اتوګه یو پریکړه وکړه په نیکاراګوا کې د سیاسي او بشري وضعیت په دوامدار خرابېدو او د نیکاراګوا د حکومت په کوششونه وېره څرګنده کړه چې انتخاباتي پروسس له منځه وړي.
د او اس د اکتوبر د میاشتې د شلمې نیټې پریکړه د جمهوري ریاست د کاندیدانو او د سیاسي بندانو د سمدستي خوشي کولو غوښتنه کوي. د نیکاراګوا له حکومت نه غواړي چې د انتخاباتو اصلاحات عملي کړي، آزاد او عادلانه انتخاباتو ته اجازه ورکړي او د ضرورت په هیات ژمنه کوي چې د او اس منشور او د امریکا ترمنځ د ډیموکراتیک منشور لمخه نور اقدام کوي. په دې کې د او اس د عمومي اسامبلې په یو 50 میلادي غونډه کې د نومبر د میاشتې په 10 نیټه د نیکاراګوا د انتخاباتو ارزیابي شامل ده. د جمهور رئیس دانیل اورتیګا د رژیم او د میرمنې د جمهور رئیس مرستیال روساریو مورلو لخوا د بشري حقوقو د کلونو سرغړون نه وروسته د او اس پریکړه وشوله. دوی د مدني ټولنې خبرالانو او سیاسي مخالفینو په خلاف د ځپلو مبارزه پیل کړه. په سلګونه نیکاراګوایان د سیاسي دلایلو له مخې بندیان کړل شولو او څه باندې 3000 نور له هیواد نه وتښتېدل. رژیم د اګست په میاشت کې د ډیموکراتیک انتخاباتو لپاره په هیله باندې کلک گزار وکړ. د نومبر د میاشتې د 10 نیټې په انتخاباتو کې له برخې اخیستن نه د هیواد مهم مخالف ګوند نامطلوب وګاڼه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د او اس پریکړې ته هرکلی وویل، څرګند کړه چې دا په هغه غندنه باندې ټینګار کوي چې د غړو دولتونو لخوا د جمهور رئیس اورتیګا او د جمهور رئیس د مرستیال مورلو د انتخاباتو غیر ډیموکراتیک پروسس او دوامدار ځپل وغندل شول. په او اس کې د امریکا انتخابي استازي بریډلی فریډن وویل دغه پریکړې جمهور رئیس اورتیګا او د جمهور رئیس مرستیال مورلو ته څرګند پیغام استولی دی چې د دوی اقدامات به په امریکا کې د هیوادونو لخوا ونه زغمل شي. مشهور ناول لیکونکی سرګیو رامیرس چې اوس په هسپانیا کې د تبعید ژوند تیروي د نیکاراګوا د ساندانستا یو د مشرانو نه دی چې د دانیل اورتیګا سره یو ځای په 1990 کال کې د انستا سیو ساموزا دیکتاتور په راپرځولو کې مرسته وکړه. رامیرز د هوانا ټایمز د ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې ویلې اورتیګا به په تاریخ کې د یو انقلابي مشر په حیث یاد شوی وي، مګر په ده به د یو ظالم او مستبد په حیث قضاوت وشي. بې له شکه مفکوروي رنګ اهمیت نه لري، د یو دیکتاتور دی. لکه څنګه چې د امریکا انتقالي استازي فریډن ویلې، دانیل اورتیګا او روساریو مورلو د نیکاراګوا د خلکو موافقه نه لري چې نیکاراګوا په یو ګوندی او کورنی ډیکټاتورشپ باندې بدل کړي. د څرګند کړه امریکا به د خپلو ډیپلوماتیکو او اقتصادي ټولو وسلونو کار واخلي. هغه څوک به مسؤل وګڼي چې د نیکاراګوایانو قابلیت ته تاوان ورسوي چې په آزاده توګه خپل راتلونکي انتخاب کړي. درنو اوریدونکو، دا ود امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.